د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته یو اربیا په خیر راغلاست. مازیګر څلور بجې دی په کابل کې دغه پروګرام تر پنځو بجو پورې دی او تاسو ته په افغانستان او سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو معلومات وړاندې کوو. له کابله به د یو شمېر کابل ښاریانو خبرې واورئ چې د امنیتي وضعیت په اړه لري او دا چې د اختر لپاره په مکه مکرمه کې څه ډول ترتیبات نیول شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
طالبان وای نن به د افغانستان پاتې بندي د افغانستان د حکومت پاتې بنديان خوشی کړی او د زرو دولتي بنديانو د خلاصون ژمنه به پوره کړی. د برېښنا شرکت چارواکي وای په بغلان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزید څلور ځای پرې شوې دي او په امریکا کې پرون تر 1200 زیات کسان په کورونا وایرس مړ شول. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي سږ کال تر 100,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا همداراز وایي چې تیره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 تنه بې ځایه شول او 650 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته تر 10,000 ډیر دولتي ځواکونه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. ملګرو ملتو بیا ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1200 ډیر ملکي افغانان وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنجشنبه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان له حکومت همداراز غوښتي چې د انسانانو د قاچاق د قربانیانو د جدي ملاتړ لپاره لارې چارې ومومي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت ونیوي بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زر تنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. تر دې وړاندې پرون د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي و چې تر لوی اختر وړاندې به د حکومت ټول بندیان خوشی کړي. په بغلان ولایت کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا غځېدلې مزید څو ځایه پرې شوي دي. د غوري برېښنا شرکت رئیس انجینر عبدالاول پنا ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان وارداتي برېښنا د بغلان ولایت د چشمه شیر او د پلخمري د شمال د باغ په څلورو برخو کې نن سهار د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې پرچاو شوې او له کبله د ازبکستان 300 میګاواټ برېښنا پلازمینې کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو ته قطع شوې ده. ښاغلي پنا وویل هڅه کوي چې له ښکېلو خواوو سره د تفاهم په نتیجه کې شیوی مزی بیرته جوړ کړي. لبلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي ځواکونو تیر شپه د بغلان په چشمه شیر سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالبانو حمله ناکامه کړي او مرجوب لی ور اړولې دي. تندر قلی اردو وایي افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید پلان درلود وژلي دي. د 203 تندر قلی اردو وایند ایمل خان مومن په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته استولې په دې اړه ویلي،
تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوسته باندې برید پلان درلود چې د تندر قلی اردو د څلورمې لوا زړور منصبینو د دغه برید د پلان د عملي کېدو څخه مخنیوی کړی چې په پایله کې 15 تنه طالب تر هګر وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي.
ښاغلی مومن په عین حال کې وایي چې په دې نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې د لوی اختر په خاطر دا لار پرون چهارشنبه د 2 ورځو په مخه پرانیسته او په دې موده کې سلګونه تنه افغانستان یا پاکستان ته تللي دي. دا خبرونه لازاج رادیو اوري په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لکبل پروند د جولای په 9 په یو ورځ د 1,215 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. له دې سره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړینو ټول شمیر له 1,050,000 واوښت. په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي د مړینو په شمیر کې له مې میاشتې راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مرګ ژوبلې دا تلفات په وروستیو دریو اونیو کې تر ډیره په اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس ایالتونو کې زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یوه بل غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته د دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول. د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسی هغه مهال د ماسک د کارولو د لازمي کېدو فیصله صادره کړه چې د دې جرګې د یوه غړي کورونا وایرس تایید شو. پلوسی وویل د ماسک نه کارول د اصولو سرغړونه ده او هر غړی چې ماسک ونه کاروي د جرګې له تالاره به وایستل شي. او ټاکل شوی ده چې ناسا نن پنجشنبه مریخ ته یوه بله ستوربیړۍ ولیږي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنه کوي. ناسا چې دا یې مریخ ته 15 ستوربیړۍ ده همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره مریخ ته هیلیکوپتر ولیږي. ټاکل شوی ده چې د ناسا ستوربیړۍ له کیپ کاناورل څخه د الیانس اتلس وی توغندي په وسیله واستول شي.
دا د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده چې تر 15 بجو پورې به وي او تاسو په افغانستان او سیم پر حالاتو په دې خبرونه کې ورستي راپورونه واوري. نن دا عرفی ورځ ده. په دغه خبرونه کې مو تر ډیره هدا هغه مسایل راخستې دي چې د اختر او د عرفات مراسمو سره تړاو لري. تاسو به په دې خبرونه کې د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو خبرې واورئ چې دوی په کابل کې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو په اړه څه وایي. په همدې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې له یوه اوسیدونکي سره خبرې کړې دي چې هلته د وضعیت په اړه څه فکر کوي او څه وایي.
د مکې مکرمې کوچې خالی دي، مینا، مزدلفه ټول خالی دي، اکثره ځان هیڅوک شته دي نه. بالکل
په همدې خبرونه کې به په یو راپور کې واوي چې د افغانستان حکومت له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې دي احتیاط وکړي، ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د لا زیاتې خپرېدو اندېښنې پر ځای دي او پر خلکو یې ږغ کړی دی چې واټن دې مراد کړي او ماسکونه دې اغوندي. په همدې خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه درته لرو چې یو د کوچیانو پر حقونو له ملګرو ملتونو سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم د کور کلی پروګرام دی. تاسې خبر یاست چې د افغانستان حکومت او د وسلوال طالبان لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان شوی دی او په پراخ کچه د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه نشته لږه د ازادي راډیو اوریدونکو دغه اقدام ستایلی دی او ډیرو خلکو غوښتنه کړې چې د اوربند په دایمي اوربند بدل سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په خپل راپور کې په کابل ښار کې د نن ورځې امنیتي تدابیرو ته ځغلنده کتنه لري او د یو شمېر خلکو سره یې خبرې کړې دي چې دوی څه احساس لري.
لوی اختر یو ورځ مخکې دلته په کابل کې پولیسو د پلاتنې پوستې زیاتې کړي او ډیر سرتیري تر سترګو کیږي. موټر او کله کله افراد هم د ښار دننه بدني پلټل کیږي. که څه هم د اوربان لیلان سره په افغانستان کې د طالبانو د حملو په تړاو ویره کمه شوې، خو د کابل اوسیدونکو لا هم د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دغو اوسیدونکو لډلې احمد وایي داعش، لشکر طیبه او نورې ترهګرې ډلې ممکن د اختر په ورځو کې حمله تر سره کړي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې او لوړاندې زیات چاکوسي
شته. د داعش او تهدید شته او همداسې د حقانی شبکه طالبان لکه پسوله باندې حاضر شوی ده او همداسې اوربند کړی ده او په دې دوه نور ګروپونو لکه باور نشته کېدای شي کوم عملیات به وکړي.
د پولیسو د پلټنې په یوه پوسته کې د محب په نوم له یو ځوان سره مخ شوم. دا د احمد د لیدلوري برعکس د اختر د ورځو لپاره د امنیتي ځواکونو لوري د امنیت په ټینګښت باوري دی.
هر څه قدر امنیت او قدر تدابیر بیشتر بگیرن او نتیجه اش کوکتر است. مردم میتونه در سهولت و آرامش در امنیت زندگی کنن و در زمان آتش بس یوم خیلی گپ نیک است که در روزهای عید مردم آرام باشه زندگی کنن در کنار فامیل و دوست رفیق و خود.
در افغانستان د کرونا چار وزارت هم د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبره کوي. د دغه وزارت ویان قاریان آزادی رادیو ته پاسته ول سوی پیغام کې ویلی
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای عید
امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې د هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي. له هر ډول لاملونو چې د نظم او امنیت د اخلال سبب وګرځي برخورد به ورسره وکړي او هیڅ چاته به د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړو.
اجازه اخلال امن و نظم عامه داده نمیشه.
که څه هم په دې وروستیو دوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د افغان حکومت او طالبان لوري اوربند اعلانیږي، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې په دغه هیواد کې ډیری اخترونه خونړي وي. تمه ده چې له لوی اختر وروسته د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو وحید بارک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې یو پیغام راستولی دی لیک چې وای موږ هم د اوربند هرکلی کوو، الله دې د اوربند دایمي کړي. اوریدونکو تاسو د اختر په ورځ څه پروګرام لري؟ له کورونو به وځئ که په کورونو کې پاتې کیږئ؟ ځکه سږ کال په اختر کې یو تنها د امنیت مسله نه ده بلکې د کرونا ویروس د خپرېدو مسله هم ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو خلکو غږ کړی دی چې د اختر په ورځو کې د هغو ځایونو ته نه ځي چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت ویلي خلک دې هغه تېروتنه چې په کوچني اختر کې یې کړې وه نه تکراروي. تاسو موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې، وروسته به په خپرونه کې ستاسو پیغامونه هم خپاره کړو. اوس زموږ همکار احمد شبر په دې اړه یو راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې، د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغۍ لري، یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغو ته نږدې نشو چې خدای نخواسته دا مهلکه ویروس هغو ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کرونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووېډ نولس ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمېر نږدې زرو ته ورسېد. د کرونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې پنځه ویشت په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کرونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هره ورځ مثبتې پېښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفري هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسی.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو دار زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یې نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شپږ دېرش زره څلور سوه یو اویا کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې یو زر دوه سوه یو اویا کسان مړه شوي دي او پنځه ویشت زره درې سوه اته نوي تنه جوړ شوي دي.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې په مکه مکرمه کې دایو مکه مکرمه دایو اوسیدونکو سره اوسیدونکو سره مرکه درته خبرو چې وایي د مکه سړکونه سشکال خالی دي او خلک تر خاصو شرایطو لاندې اجازه لري چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. نو د دې مرکه د اورېدو په تمه اوسئ په دې خبرونه کې خبرو.
روختیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
اوس به یو راپور راواخلو چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط د افغانستان حکومت ویلي چې که طالبان ټول هغه کسان چې د حکومت لخوا نیولی دي آزاد کړي، دوی به هم هغه طالبان چې د حکومت په توقیف ځایونو او بندیخانو کې پاتې دي په اړه به یې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په دې ارتباط زموږ له همکاري فیروزی عزیزی سره خبرې کړې دي. په دې راپور کې به نور تفصیل واوري.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د دوی ټول دولتي اسیران او بندیان آزاد کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځمه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حکومت د سولې لپاره اراده لري او طالبان باید د دوی د ورکړل سوي لیست له مخې ټول بندیان آزاد کړي.
تر اوسه د افغان حکومت دومره لوی ګام اخیستی او دغه اقدام کړی تر څو څلور شپږ خلک خوشي شي د سولې لپاره، د اوربند لپاره او د مستقیم مذاکراتو د پیل لپاره. افغانستان حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري، اراده هم شته تر څو نور ګامونه واخیستل شي. اول به وګورو چې زموږ اسیران څه وخت تکمیلیږي، هغه لیست چې د افغانستان حکومت ورکړي. زموږ غوښتنه هم دا ده تر څو د دولت اسیران چې طالبانو سره شته هغه دې ټول خوشي شي. او
د ازادي رادیو اوریدونکو زه فکر کوم چې کومه تخنیکی مسأله ده نو زموږ په راپور کې د دې په خاطر معذرت غواړو. خپلې خبرې ته خبرو ته خبرونې ته ادامه ورکوو. د صدیق صدیقی د دې خبرو تفصیل تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام دا راپور هم زموږ پر ویب پاڼه باندې سته. نو که تاسې انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دا رپورټ مو ستونزه لري، په بله خپرونه کې به یې درته په بشپړ ډول خپور کړو. ورځو د مکې مکرمې ته. تاسې خبر یاست چې نن د عرفه ورځ ده او د حج مراسم سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ټولو نړۍ کې د کرونا ویروس خپور شوی دی او د دغه ویروس له کبله زرهاو انسانان مړه شوي دي. د سعودي عربستان حکومت هم سږ کال مجبور شو چې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان ته د هغو کسانو پر ورتګ بندیز ولګوي چې له بهرنیو هیوادونو یې د حج تم ادا کولو توقع درلوده. د هغو مسلمانانو نو خپله په سعودي عربستان کې هم ډیر محدود شمیر کسانو ته اجازه ورکړ سوې ده. مثلا هغو کسانو ته اجازه ورکړ سوې چې تر 15 کلن ځوانان دي چې د حج لپاره ورسي. زموږ همکار داوود خټک په مکه مکرمه کې نن له مولانا سعید عارف سره خبرې کړې دي. دی په مکه مکرمه کې اوسي او داوود خټک اول د دغه پوښتنه کړې ده چې هلته وضعیت څنګه دی او د عرفات مراسم څنګه روان دي.
د سکالې حج او د نور حجونو ډېر فرق دی. یعنی هر کال خو ماشاءالله ډېر ازدحام به مو هغه مو د ځای کې تقریبا اوس 2500 کسان نه زیات نه دی. د سکالې بالکل د مکه مکرمه کوڅې خالی دي، مینا مزدلفه ټول خالی دي، اکثر ځان هیڅ وکشته دي نه بالکل.
او مولانا صاحب بیگا کابی کی غلاف هم بدل شوی او ک د پرون ورځ راته لګ حال راکې
کله چې مافسان منځو شو دی د غلاف تبدیلولو کار شروع کړ او سهار طرف ته ختم کړ. بیا دا کوم مدیر چې دی هغه او د غلاف د کابی مدیر چې هغه کله دا تبدیلول دا ویل چې دا زه په تاریخ کې اولین دفعه ګورم چې د کعبې غلاف تغییر نه دی کړی. هر کال به دوی تغییر کول، هر کال به دی رنګ به بدلېدل. کله د اجیانو په واسطه باندې چې دی که طواف کول لاس به یې لګول یا به سر رقم کېدل، دیوالی چې اولین دفعه په تاریخ کې زه دا ګورم چې د کعبې د غلاف تغیر شوی نه دی، هماغه شی چې دی هماغه شی دی.
او مولانا صاحب، نن تاسو وایئ چې نن نهم ورځ ده، نو دا به سبا مکملېږي؟ اختر خو سبا دی که نه په سعودي عرب کې؟
اختر سبا دی، نن عرفه ده. نن سهار تقریبا 9:30 د قافلې د مینا نه حرکت وکړو، هغه ته لاړل عرفات ته لاړل. اوس عرفات کې دي، عرفات کې به د شپې ماښام به کله چې غروب وشي که نه، ماښام غروب نه بعد به عرفات نه حرکت کوي، مزدلفې ته به راځي. مونږ به نه کوي، مونږ به جمع سره په مینا کې په مزدلفه کې کوي، د ماښام او د ماخصن. بیا سبا به د خیر سره بیا اختر په ورځ سهار هغه نه طلوع نه بعد بیا راځي مینا ته، هغه شیطان به وشي.
مولانا صاحب، تاسو په خپل هم حج کوئ که نه؟ تاسو دا ور حج کې نه یې؟
نه، دا ور خو حج کې ناست یو. مونږ سږکال حج ته نه یو تللي. بالکل، دا سږکال خو د مکې خلک منع کړل. هر کال خو د مکې خلک خپل وتل همدغه سې. سږکال اعلان وکړه چې باید هیڅوک نه وځي د مرض د وجې نه، راکوم مرض راغلی.
یعنی تاسو چونکې دغلته اوسېږئ، نو تاسو ته خپل هم ویل شوي دي چې تاسو هم کوم چې یعنی تاسو په ځایي خلکو کې به ځایي حساب کوم، نو ځایي خلکو ته هم ویل شوي چې تاسو هم مرض یئ؟
بالکل، داسې وویل، داسې اعلان یې وکړ چې حتی اهل مکه والا هم بدون د هغه باید لاړ نه شي حج ته. راځین بیا هغه د حکومت د لارې نه باید اشتراک وکړي چې 15 ورځې به مخکې د حج نه قرنټین اوسېږي، 15 ورځې بعد د حج به ده باید قرنټین اوسېږي.
دا کوم خلک چې راغلي دي که نه دلته تاسو چې وایئ 2-2.5 زره کسان دي، نو آیا دا خلک دا ځایي خلک دي هم د دغه ځای که نه دا د بهر نه هم په دې کې راغلي خلک شته؟
نه، دا مثلا خپله داخلي خلک دي، د قسیم نه دي، د ابها نه دي، د ریاض نه دي، د مدینې نه دي، دې کې مختلف جنسیات دي. خارج نه بالکل څوک راغلي نه دي، خارج نه دي، ټول داخلي دي.
تاسو د داوود خټک مرکه واروېده د مکه مکرمه لایو اوسیدونکو سره. د عرفات په مراسم باندې زموږ همکار صفی الله ستانکزی هم یو راپور جوړ کړی دی چې دروېدو بلنه درکوم.
د کرونا وبا خپرېدو سږ کال د حج مراسم سخت تر سیوري لاندې راوستي. نن پنجشنبه د ذوالحجې په 9 باندې د حج د مراسمو ګډونوال په داسې حال کې عرفات غونډۍ ته ولاړل چې ماسکونه یې تړلي وو او له یو بل سره یې واټن ساتلی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي پروسږ کال د حج د مراسمو 2.5 میلیونه ګډونوال د عرفات غونډۍ ته هم تللي وو، خو سږ کال یې شمېر ډېر کم دی. د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر د حجۃ الوداع خطبه وکړه او په دې کې لمونځ او دعاګانې د حج یو اساسي رکن یاد شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار غلام الدین کلانتری د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نماز پیشین، نماز عصر د اینجا جام خوانده میشه،
د ماسپښین او مازیګر لمونځ دلته په جماعت ویل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک چې سږکال یې شمېر متاسفانه کم دی، تر لمانځه وروسته خپل ذکر او عبادت کوي او کله چې لمر ولویږي مزدلفې خواته روانېږي، یعنې د عرفې ورځ د لمر په لویدو تمامېږي. د دې ورځې په سبا به زیارت کوونکي شیطان په کاڼو ولي چې سږکال د حج تنظیمونکو چارواکو د کاڼو پر ځای د شګو وړې کڅوړې جوړې کړې او د عفونت ضد مایع پرې وهلې څو د کرونا ویروس د خپرېدو خطر کم شي. د سعودي چارواکو سږکال د حج زیارت کوونکي معاینه کړي هم دي او تر هغې وروسته یې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. سږکال په حج کې د ګډونوالو شمېر د 0 او 10 زرو کسانو ترمنځ ښودل شوی. په دې کې 2/3 برخه د هغو بهرنیو هیوادونو اتباع دي چې په سعودي کې اوسي یا کار کوي، او 3 برخه د حج منتظمین، د سعودي چارواکي، روغتیا پالان او امنیتي ځواکونه دي. له افغانستانه هم سږکال 150 زرو کسانو حج ته نوملیکنه کړې وه، خو د حج او اوقافو وزارت په وینا له دې ډلې څوک حج ته نه دي تللي او راتلونکو کلونو ته به تنظیم شي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د زیارت کوونکو د استوګنې او خوړو ټول مصارف د سعودي دولت ورکوي. حاجیانو ته خواړه په بستو کې وړل کیږي او د هغوی د ښې څارنې لپاره د هر زیارت کوونکي په لاس کې الکترونیکي بند تړل شوی، څوک کوم څوک ناروغ وي ژر وپیژندل شي او له نورو جلا کړی شي. د سعودي چارواکو له کله چې د کرونا وبا خپره شوې د عمرې ټول مراسم لغوه کړل او د حج تر مراسمو مخکې په کعبه کې منظمې ګردې لیکې وایستلې څو حجاج له یو بله فاصله ولري. په سعودي عربستان کې څه باندې 2,22,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 2,800 تنه مړه شوي دي. په دې منځ کې د 2,28,000 کسانو درملنه شوي او له دې چې لا هم 1,30,000 کسان ناروغ دي. دولت په خورا احتیاط پاک ټول کارونه مخته وړي. دا لومړی وار نه دی چې د حج مراسم په کم شمیر ترسره کیږي یا هم لغوه کیږي. د تاریخي روایتونو له مخې د حج مراسم شاوخوا څلوېښت واره پخوا هم ځنډېدلي یا کمو خلکو پکې ګډون کړی. پخوا اکثر د مراسمو د ځنډېدو عوامل په نړۍ کې د لوږې راتلل او د بېلابېلو وباګانو خپرېدل بلل شوي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې نه یوازې چې د کور کلی پروگرام درو تاسو ته یو بل پروگرام چې د کوچنیانو پر حقونو یا ازادي رادیو د ملګرو ملتونو له سازمان سره په ګډه جوړوي هغه هم خبرو. د اول وار لپاره یو چینایي کمپنۍ چې هواوی بلل کیږي تر سامسونګ او د اپل څخه ډیر موبایل ټلیفونونه پلورل دي. اسمت ساروان به د دغه جالب مسلې نور تفصیل درته وړاندې کړي.
د چین د ځیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورل دي. د کانالیز چیړونکي شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښ کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلی دي. کانالیز وایي هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلی او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلی دي. سامسونګ په یاده موده کې 350 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلی دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په نهو کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هوایی تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوایی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېیمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې له خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله پردیس له کندهار لیکلي: زه ډیر خوشاله يم چې اوربند اوسو په دې هیله چې دغه اوربند به په دایمي سوله بدل سي او ټول افغانانو ته لوړاندې د لوی اختر مبارکي وایم. نیک محمد پوپل له کندهار لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې د اختر په ورځو کې دې په کورونو کې کښېني او ځکه که ژوند وو اخترونه به نور هم راسي. د کورونا د ویروس ته خطر یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکي روحاني اتل د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د قریه عینک څخه لیکلي: د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. نعمت الله همراز د کندهار څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو همکاران ته وړاندې کړې ده. تاسو ته دې هم اختر مبارکي مخکې له مخکې. یو بل اوریدونکی عبدالمتین مسروری له فاریاب لیکي: یو اختر مهم په خوشحالۍ نه دی تیر کړی، راتلونکي اخترونه دی خدای په خوشحالۍ را باندې تیر کړي. عبدالحنان د هلمند څخه لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړو چې د عامې روغتیا د وزارت سپارښتنې په لوی اختر کې په نظر کې ونیسي. حیات الله د هلمند څخه لیکلي: زما د ټولو خلکو څخه دا هیله ده چې د اختر په ورځو کې دي خپل موټر نه ځغلي او قرار دی ګرځي. ذاکر شیخ له کونړه د اسدآباد څخه لیکلي: د لوی اختر په ورځو کې خلک د قربانۍ د څارویو پاتیشونی په لارو کوڅو کې غورځوي. ټول هیواد کې شاروالیان او په خاص ډول د کونړ شاروالي باید د خلکو د دغه کار مخنیوي وکړي او د تیر په تیر دی بے تفاوت نه پاتې کیږي. او تازه خان سنسور لیکلي دي: جنگ او کرونا یو شان خلک وژني، دا چې اوربند وشنو د کرونا په اړه به خپل احتیاط کوو. اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې د ورستا د ملګروم لتون د سازمان او د ازادي رادیو ګټ پروګرام در خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو دی او همدارس د کور کلی پروګرام لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اسمت ساروان د مهمو خبرونو لنډیز لولي.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر 1,00,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا همداراز وایي چې تیره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 تنه بې ځایه شول او 600 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنځمه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت اووه نوي بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پرېښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زر تنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. په بغلان کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا غځېدلې مزید څو ځایه پرې شوي دي. د مزو د پرې کېدو له کبله په کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو کې برېښنا پرچاو شوې ده. تندر قول اردو وای افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټې د بریټ پلان درلود وژل دي. پاکستان وای د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله پرون د جولای په 9 په یو ورځ د 1,218 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یو غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول او ټاکل شوې ده چې ناسا نن پنجشنبه مریخ ته یو بل ستوربیړۍ ولیشي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنې کوي.
څلور بجې او 2:00 دقیقې دی. اوریدونکو مخکې دی چې خپلو دوو اونیزو پروګرامونو ته ورسو. کونړ ته زموږ همکار روحلا انوري هلته د افغانستان د ملي وردو د یو پخواني عسکر سره خبرې کړې دي چې د ده دواړه پښې په جنگ کې پرې سوي دي، خو اوس مجبور دی چې د خپلو کوچنیانو او د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره په سړک کار وکړي. د روحلا انوري راپور به سره واورو.
ل اقتصادي اړخه د ځان او د خپل کورنۍ د بقا هڅه په دواړو پخو معلول سرتیره چې یو وخت به د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیده، نن دلته ګرم سوزون کې لمرته ناشته او د خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کوي. مخې ته د پخو ریجو دیګ، څو پلاستیکی قابونه، د وسپنې قاشوغي او د یخو بو ترماز ایښی دی. رفی ولاد اسداباد اړون د تیشي وسیدون کده دی. وای دواړه پخی بیللی خو همت نه دی بیللی. کار کول ورته عزت او بل تلاس نیول ورته به همتی ښکاری. د رفی ولا په خبره هر سهار لخپل مینی د موټرو تر اډی 3 کیلومتر مزل په ویلچر یا د معلولینو په سایکل کوي. دیلا 2 کیلو ورجی په خوي چې هغه هم کله خپل سر پوره کړی او کله تاوان وکړي.
نویله 2 کیلو مال یو زناستم یو فاته بل روجو ولاده اعلان ده کنه وزین کله پوره کې او کله را تخپل سرم پوره نکله را سکور کې دخل کو لانجه وي دا دې څه په کړه ځان اړول منګ دین په کړه وړول وزو ته ما الله مې ربانه بچا دې را به کې دالک.
رفی الله وای 15 کال کېږي چې معلول شوه د جرنیټرونو مستری دې موټروانی او د مریض برېخنا د پکو ترمیمی هم زده دې، خو دا ټول کارونه د هم کس او زیاتې پانګې ته اړتیا لري چې دای نه لري. نو ځکه کله په خلوبیا او کله هم وریجې پلوري. کار کول ورته شرم او عار نخکاری، خو خپل افغانی غرور ورته بلته د لاس غزولو اجازه نه ورکوي. کله مې چې ورڅخه د کوچنیوالي د مستیو شوخیو او رانکاریو پوښتنه وکړه، سترګې لوخ کو ډکې شوې او مورې وریاده شوه.
لوبه مې یو لیوال خوښېدله، شوخی او مستی نه ده کړې، ځکه سړی مورې کور کې شوخی او مستی وکړي. پلار خو د بیرون سړی دی، په بیرون باندې ګرځي او د مور مخکې شوخی او مستی کېږي او مور زمونږ نه وه. بس مونږ یو نیو بوډۍ هم هغې سره به راټولو.
دی وایي له وطن څخه د دفاع په ډېرو جنګونو کې برخه اخیستې ده. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د سرکوهي پوستې ته د ختلو په مهال پرې د مین چاودنه وشوه او دواړه پخې پرې شوې.
سرپل کې مې وظیفه کړې ده، سین چارک او کوهستانات او هغه ساحو پورې. دې خواته مې چې دی په فاریاب کې وظیفې کړې دي، چلګزی او کلمار او قیصار او پښتون کوټ او تشبرغان کې درزاب قشټېپه اخچا منګیجک په نامه باندې ولسوالۍ دې ولسوالۍ کې مې وظیفې کړې دي. یو د کوهستاناتو جګړه وه، د درې جګړې چې کمینونه موږ لرا کول. قشټېپې ولسوالۍ کې تورغلی عربیا او تورغلی افغانیا په نامه باندې دوه قریاګانې وې، په هماغه ځای کې ډېر جنګ کېدو.
رفیع الله دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي. هیله یې دا وه چې ملي اردو کې افسر شي، خو مین چاودنې هغه ټولې هیلې په سین لاهو کړي.
اوس د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي یې راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیې څه
تاسو خبره
شیدې د خپلې ورکړې؟
یا شیدې مې ناست خپل اول ورځ مې لانی
بیا د خیچې ورکول
دغه پوډرې شیدې مې ورکول مرغۍ چاپ شیدې مې ورکول تر دا اوس پورې غوک.
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي؟
و ډنګر خو له اوله ورله دغه ډنګر تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېرې زرنیسا
له کوم ځای راغلې؟
له باګرا.
دلته دې څه لپاره راغلې؟
دلته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه څه یې څه پیل خو پاس له دوه میاشتو دغه څه دغه زید
خپلې شیدې دې ورکوي؟
خپلې مې ورکوم. کمی
کمی دي؟
او
ولې دې شیدې کمی دي؟
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي؟
خوراک څه دې کو څه کټګ ما څه دغه خو
مثلا کوم شی ان ډیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې 100 روپۍ عاید لري.
ګټل چیر زیو ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست. چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس
اتی دل اتی جلاد کرد دکتر تصور ور اغلب دخراب شدید نور کشیدی یا مخوته شد نتی پریک دار پدرشیدی ور ترابلی اتی شنی غالی ونیو لشنی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی چی بسی تبی شد ل تبو چی بسی داغ عمل و استفرافیکو و اتی بیا غزنه ترابل دایام نمبر شدی ور کول دل وقت کم زوره او اگه شدی ور کول بسی دار نور مرزون ور پرتاس و تردگان دپور راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي:
توی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې که ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. هغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.5% کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکوونکې استخدام شوې ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
زوی تغذی دو شکل لرو. یه وی مزمن ده چه کچنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل نخیسته، او آخه کلا چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی، او کلا چه تاسو اگوری اگوی دست نوایی چه اگوی زوی تغذی ده، زکا چه جامعه هم دست ده لکه پا یو قریه که دلتا خوراک مکمل نده، مونگ دیتا دوایی زوی تغذی هاد.
اوز برا سودیتا چه دی خوارځواکۍ یا دی زوی تغذی لامل چکه دلی سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکړي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟
علی مرته وای
په نخه کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخه داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مرزینه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وای هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقمي آیا همدان ښه نښانی دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسالات غونې چې
هغه نه ورته پیدا
کېږي داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوار ځوکی باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کلا چی مونگ ازل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوری ماشوم تا او یا منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغی تا
دولی ورکی
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پا مده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا در شپک میاشت و روز اغا غذا چی ورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه رات را شی بیا اغا تا ورکی تنوو در غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیره مواد غذایی پقیه که نشته میشه من میاندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا دا طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر کده که پا آوان کده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا درکی
دیره مننه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر منو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیرې ستونزې حل کړو او د ژوند ډیرې اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل وي او کور کې جنګ وي دا بیخي د هر نوع جنګ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي ورباندې سخته وي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هېواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هېواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هېواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هېواد بلل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بې اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاوندی وه، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وي، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري وي او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې درې سي چې کله تعلیم سوی ټیټي نو په کورنوي کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلای درکولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. او واقعي دا دی چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګ د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټي ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری
همداراز. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لبانې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښوي. د اتفاق یو بله مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فضل باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوښوئ؟ ټول سره کېناستل له اتفاق سره په دې باندې وکړو کچیرته قحطی راسی او د بل سره کومک وکړو کچیرته مرض راسی یو بل خو بخخ کړی کبې ته پاکی نو نه د چا سره کومک کولې سو نه د مړي سره خخول کومک کولې سو دې په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق نو خدای جل شانه د دې اتفاق برکت باندې غدون تل لري.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلې دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نو مې سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یوه اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان د ټول وری.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده. او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از لدی کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کیږي، او دا به از د بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل ګول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کړنې وړنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې د زخم مثلا په عنوان د کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو خبر او کما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی منځ راشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې ده، کوم رول چې ده، کوم وظیفه چې ده، دا په خ مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنی ولا کپلاریو کموریو که خوریو که ورودیو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، اومده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خایسته او ډیر انساني ساتلای ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اخه خلاص استاد، د بیت فقای بد اغیزی په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوی
ډیر تاسو ګورئ چې اول خدای کوم بیت فقای چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري اخلاقی کوم کسوری اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو منګو تاسو ورو د مشروعیت کل لمنځزي دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدی من سره وړي ول وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده ورور د ما په قصه کې نه ده کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت کوي د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په ما باندې کې نو امیدی من سره وړي او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم بل داده چې موږ دغه کوم انساني برخورد چې ده د انساني برخوردونه د موږ تاسو له بی باوري سره مخامخ دي چې انساني اړیکې نور موږ تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نو ستړلای ته منفی اغیز دي چې په کورنۍ لري
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا لمایزه یوسف
درې ان ټکو ته اشاره کوم هغه مهمترین ټکه اول خبرې دي راځي چې بل سره خبرې اترې وو دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو دی بل باورونه ارزښو ته موږ تاسو احترام قائل شو دویم د حل لار داده چې موږ تاسو د توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ تاسو و منو راځي دغه متفاوت او اندېخنو ته باورو ته احترام قائل شو نو دا به است دیګي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو